د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. شمشاد زدران په تخنیکي برخه کې مرسته راسره کوي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ صفه 12:00 په افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې د هرات په شینډنډ کې د طالبانو په خپلمنځي جګړې کې افغان ځواکونه هم شکل شوي دي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرته کې د هرات سیمې چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د جګړې له امله کورنیو بې ځایه شوو ته د مرستو رسولو هڅې پیل کړې. د غزنی امنیت چارواکي وایي د دې ولایت د اتو ولسوالیو مخالف وسلوالو له ګواښ سره مخ کړي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي واشنگتن به په امنیت شورا کې د ایران د بلاستیک توغندیو د ازمایلو مسله راپورته کړي. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. د هرات سیمې چارواکي وایي هڅې کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله له خپلو کورنیو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنیو ارزونو لپاره شینډن ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوي دي. د هرات د والي ویان همدارنګول چې افغان ګډو ځواکونو د جمعې لشپې راهیسې په شینډن کې عملیات هم کړي چې د نوموړي په وینا په ترڅ کې 22 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. که څه هم د هرات د والي ویان وایي اوس هم په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې لوړپوړي غړي ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملاتړې لا هم په ځینو سیمو کې له خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل دي. د غزنی امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی امنیت قماندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د امنیت د ټینګښت تدابیر یې د کورنۍ چارو له وزارت سره شریک کړي خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې.
با توجهی که شبکه استخباراتی
دی استخباراتی شبکو تمرکز در محل کردی ولایت زیاده ترکندوز اورستا غزنی ته د استخباراتی شبکو پاملرنه زیاده ده.
دا مرخیل په وینا که وسلوالی ډلې د غزنی ولسوالۍ ونیسي کولای شي په نهو ولایتونو کې یو شمېر نورې سیمې هم له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر د حکم هرکلی کړی دی چې د فرخوندي د قضیې د بیا پرانستلو په اړه یې ورکړی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي او د حقوقو د ښځو د حقونو فعالې سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندي په قضیه کې د لومړۍ او دویمې محکمې په بهیر کې په پریکړو کې بیړه شوې او دوی له ولسمشر غني څخه په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان سره محکمې څو ورځې وړاندې د دې پیښې په تړاو 13 تنه مجرم وپېژندل او د مختلفو مودو د بند حکم یې ورباندې وکړ. د سترې محکمې د حکم تر اعلان وروسته یو شمېر کورنیو او نړیوالو سازمانونو انتقادونه وکړل او په دې ارتباط یې د ولسمشر غني د ځانګړي پاملرنې غوښتنه وکړه. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ډلې د محکمې د دې پریکړې په اړه وویل چې له بېړې کار اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم وویل چې د فرخوندي د قضیې په سمه څېړنه کې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې پاتې راغلې. فرخوندي یو کال وړاندې پرېنا ورځ د یو پولیسو په حضور کې په کابل کې پارېدلیو کسانو په وهلو ډبولو ووژله او د هغې مړې ته یې اور واچاو. او په هند کې د کرکټ په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هودک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان ملي لوبډلې خپل پلان جوړ کړی دی او د نوي پلان په مطابق ان شاء الله لوبغالي کې لوبېږي. هر لوبغالی د دې تمثیل راشي ان شاء الله د زیمبابوې پر وړاندې له ځانه ښه وړتیا وښيي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه په دې نړیوال جام کې دوه لوبې ګټلې او نن ورځ ګټونکي لوبډله به د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووځي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وای واشنگتن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بلاستیک توغندیو د ازمایلو مسله راپورته کړي. سمانتا پاور د جمعې په ورځ وویل د توغندیو دې ازموینې د اړتیا جوته کړه چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو څو د ایران د توغندیو پروګرام رو او راکم کړو. نوموړي همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالات له نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندیو د دې پروګرام په کمزوري کولو کې د همکاري وکړي. د راپورونو له مخې ایران تیره اونۍ د بلاستیک توغندیو څو ازموینې کړې دي. امریکا، فرانسه او یو شمیر نور هیوادونه وایي که دا راپورونه تایید شي دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیک څخه سرغړاوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په سعودي عربستان کې له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری له سعودي چارواکو سره په دې خبرو کې په یمن او سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کړی. رویټرز خبری آژانس څرګندوي له سعودي چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لیدنو وروسته ورته یو امریکایي چارواکي ویلي چې جان کیری په دې لیدنو کې وویل نور د دې وخت را رسېدلی چې په یمن او سوریه کې کړکیچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کوي چې ټاکل شوې روانه اونۍ په جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل شي. د روسیې د مطبوعاتو د پخوانی وزیر میخایل لیسن د مر معما وروسته له هغې نوره هم پیچلې شوه چې راپورونه وویل امریکایي پولیس دا څیړي چې ممکن پر نوموړي له هوټل څخه بهر برید شوی وي. د روسیې د دې پخواني چارواکي مړی د تیر کال د نومبر په 15مه په واشنګټن کې په هغه هوټل کې وموندل شو چې دی پکې اوسېده. په عین حال کې روسي سوداګر وایي چې د میخایل لیسن نږدې ملګري دې ورځپاڼې ته څرګنده کړه چې لیسن تر مرګ یو ورځ مخکې ډېر شراب څکلی وو. په مسکو کې د روسیې لوی څارنواله ویلي د جمعې په ورځ د دې پخواني روسي چارواکي د مر په اړه له واشنګټن څخه د شویو څېړنو جزیات په یو رسمي لیک کې غوښتي دي. د پاکستان مشرانو جرګې یو قانون تصویب کړی چې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د بربنډو تصویرونو خپرېدل جرم ګڼل کیږي. دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د جزا د قانون برخه شي چې ولسمشر یې تایید کړي. د قانون له مخې په جنسي تېري ښایي تورن او کاله بندي شي، خو پخوا جنسي تېری یو غیر قانوني حرکت پېژندل کېده. پخوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو له لوڅو تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه وه شوې او اوس دا هم تر اوو کاله بند او اووزره ډالره جریمه لري. نوي قانون د پاکستان دننه د ماشومانو قاچاق جنایت بللی، پخوا یوازې له هېواده بهر ته د ماشومانو قاچاق جرم و. او پاکستان تېره ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې کوربه هېواد هند د پاکستاني لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. پاکستان د نړیوال جام په لومړۍ اونۍ کې چې تېره شوه، هند ته د خپلو لوبغاړو سفر وځنډو او د هندي بنسټپالو د ګواښونو مسله یې راپورته کړه. پاکستان ویلي وو چې ښځینه او نارینه لوبغاړي یوازې هغه وخت هند ته تللی شي چې د هند حکومت د هغوی د امنیت ضمانت ورکړي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د هرات په شینډنډ کې د طالبانو د خپلمنځي جګړې له امله ملکیان بې ځایه شوي او د هرات د والي ویاند وایي له دغو کسانو سره به مرسته وشي.
محلی اداره هغه کومکونه چې تولیږي شینډنډ ولسوالۍ ته ورسېږي.
د شزو د حقونو یو شمیر فعالانو د افغان ولسمشر د پریکړه ستایلې چې د فرخوندې د دوسیې د بیا څېړلو امر یې کړی. د نورستان والی مو په دغه ولایت کې د یوې سل کلنې دښمنۍ د ختمېدو له لارو چارو خبروي.
په پارون کې د دواړو قومونو مشران هلته راټول کړی شول، بیا هغوی شرعي خپل وکیلانو ټاکل، بیا هغوی خپل واک او اختیار دغه جرګې ته ورکړ.
اروپا ته له یوه را رسېدلي افغان مهاجر سره شغېدلی و چې له افغانستانه تر دې ځایه د لارې د ستونزو کیسه کوي.
د ترکیې او د ایران تر مبارک ترمنځ کور دي، هغوی خلک چې مثلا کوم څوک تناګیر کې چې هلته بندي کې.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو
چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه هضم کړي، دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وایي.
د هرات چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډنډ په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د څو ورځنۍ سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. هراتی چارواکی وای په چینډنډ کې دوی هم د طالبانو پر ضد په اقداماتو لاس پوري کړی دی. بل لور ته دغلته د ملا محمد رسول په مشۍ د طالبانو د یوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د سیالې ډلې په پلوي پنجابي وسلوال جنګیږي. تفصیل د اجمل اند په راپور کې
په هرات کې چارواکي وایي د شینډنډ د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو ترمنځ د وروستیو سختو خپلمنځي جګړو له کبله ګڼې کورنۍ د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د والي ویان چیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنیو ارزونو لپاره شینډنډ ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوي دي.
سهار د هرات ولایت والي صاحب جناب محمد اسف رحیمي ګرنند چتی رخصتي او ما بیا دوی د خپل همکاران سره په دې ډیره کوشش وکړه حلیتاله وکړه ترڅو یو دغه یو سروې ټیم شینډنډ ولسوالۍ ته ولي شي چې تاسو وکړل چې دا غټین د ابتدایي خپل سروي تکمیل کې او بلته د محلي اداره هغه کومکونه چې ټولي چې وشندان ولسوالي ته ورسي.
د هرات د والي ویان همدارنګه وویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرې شپې راهیسې په شینډنډ کې عملیات کړي چې د نوموړي په وینا په ترڅ کې د فرسي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال چې د شینډنډ عزیز آباد ته تللی و د پنځو ملګرو سره وژل شوی. نوموړي همدارنګه وویل چې امنیتي ځواکونو په شینډنډ کې نور عملیات هم کړي چې په مجموعي توګه یې د په وینا د جمعې د شپې راهیسې د جمعې د ورځې تر پایه پورې په دې عملیاتو کې 22 وسلوال مړه او یا هم ټپیان کړي دي. که څه هم د هرات د والي ویان چیلاني فرهاد وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو څخه د جلا شوې ډلې یو لوړ پوړي غړي ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې د خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. ښاغلي نیازی ادعا وکړه چې سیال لوري پرې د هغه ځواکونو په مرسته برید کړی چې د ده په وینا د هلمند له بارامچي څخه افغانستان ته داخل شوي وو. عبدالمنان نیازی همدارنګه ادعا وکړه چې د دوی خلاف جنګیدونکي وسلوال تر ډیره مخپټي پنجابیان دي چې د ده په وینا د هلیکوپټرو په وسیله بارامچي ته انتقال شوي وو. د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دې ډلې په استازیتوب ملا عبدالمنان نیازی دا ادعا هم وکړه چې د ملا اختر محمد منصور په پلوي جنگیدونکو وسلوالو په سیمه کې له ځایي خلکو سره زور زیاتې کړي.
د پرمان پر مکان د چرخلي او بختاباد په لکو کې چې کوم په دالتلور ورځو جنگو کې د منصور د کابینې او د خارجي همکارانو په واسطه باندې تر سره شوې دي. په دې کې اویا کلن سپینځري، اویا کلن شدي، اتیا کلن شدي او کشمی ماشومان په دې جنگو کې په شهادت رسیدلي او دا شهادتونه ټول دغه مخپټو انسانانو چې رنګونه تور وه په ژبه خلک نه پوهېدله دغه د لاس سوي دي. دا یو واقعیت دی.
ښاغلي نیازي که څه هم ومنله چې ځینې سیمې ترې سیالو وسلوالو لاندې کړي خو ټینګار یې وکړ چې د سیال لوري څخه یې په دې څلورو ورځنیو جګړو کې تر سلو زیات کسان وژلي. نوموړي خپل لوري ته د 30 کسانو مرګ ژوبله تایید کړه. د ملا اختر محمد منصور په مشهد د طالبانو ډلې تر اوسه د دې داو پاړه څنګه دی ویلي. دا ډله ډیر کله د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو ریپورتونه کم اهمیت او مازی تبلیغات بولي او دا نه مني چې ګوند له خپل ملګرو سره په خپل منځي خوډب کې ښکیل دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې د شوزو د حقونو وی مخکښ فعال سوریا سوپرنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی پر دې پریکړه خوشاله ده چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې غوښتنه یې کړې ده. د ولسمشر تر دې امر مخکې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د افغانستان پر عدلي سیستم انتقاد کړی و. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغان نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل وایي د فرخوندې په قضیه باندې د افغانستان د ستري محکمې وروستی حکم د افغانستان د عدلي سیستم په اړه د اندېښنې وړ سوالونه راپیدا کوي. په دې نړیوال سازمان کې د افغانستان د پروګرام مشره مایا پستاکیا وایي په رڼا ورځ د یوې ځوانې نجلۍ قتل او د هغې د وینې بهېدل ډېره دردونکې خبره ده او د افغانستان عدلی سیستم په دې کې ناکام سو چې د فرخوندې په قضیه کې شفاف او مناسب انصاف وکړي.
The case highlights to important issues concerning Afghanistan's justice system. Firstly, the ability of
دا قضیه د افغانستان د عدلی سیستم په اړه دوی د اندېښنې وړ مسلې راپورته کوي. اول دا چې د افغانستان عدلی سیستم ونشو کولای چې خپلو خلکو ته انصاف ورکړي. دا بېخي څرګنده خبره ده. په دې هیواد کې د منصفانه محاکمې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د عدلی سیستم لخوا د منصفانه محاکمو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه لرو. په دې پېښه کې سلګونو شاهدانو خو یوازې یو محدود شمېر کسان شهادت ته پرېښودل شوي وو. د افغانستان عدلی سیستم په هره مرحله کې په دې کې ناکام سوی چې له دغو کسانو سره خبرې وکړي، تحقیق وکړي او د فرخوندې په قتل کې لاس درلودونکي محاکمه کړي. په دې پېښه کې د پولیسو په اړه هم پوښتنې شته، ځکه 19 پولیس پر فرخوندې د حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله محاکمه شوي وو، خو یوازې 12 کسانو ته یې د ډسپلین په توګه جزا ورکړل شوه. دا چې یوه ښځه د ورځې په رڼا کې ووژل شوه او فلمونه یې پر انټرنیټ خپاره شوه، خو عدلي سیستم په دې کې ناکام شو چې شفاف او منصفانه پریکړه وکړي، ډېره دردونکې خبره ده. د افغانستان ستري محکمې څو ورځې وړاندې د فرخوندې د قتل له پیښې سره په تړاو 14 تنه مجرم وپیژندل او پر هغوی د مختلفو مودو بند حکم وکړ. د ستري محکمې د حکم تر اعلان وروسته یو شمېر کورنیو او نړیوالو سازمانونو انتقادونه وکړل او په دې ارتباط د ولسمشر غني د ځانګړي پاملرنې غږ وکړ. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د محکمې د پریکړې په اړه وویل چې له بیړي کار اخیستل شوی. د نړیوال سازمان وویل چې د فرخوندې د قتل په جرم پر دې کسانو د ستري محکمې حکم د هغوی د بند مودې کمیدل او بیا د مارچ په اتمه چې د ښځو نړیواله ورځ ده د دې حکم اعلان یوه ترخه ټوکه وه. د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی ویلي چې د افغانستان ولسمشر لوی سرنوال ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې د قتل دوسیه دي له سره پرانیزي او له فرخوندې سره انصاف ته دي په خپل کار کې اولویت ورکړي. په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښه فعاله سوریا سوبرنګ وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړه خوشاله ده. موږ نه د لومړۍ محکمې پریکړه منلې وه او نه مو د استیناف د محکمې له پریکړې سره موافقه درلوده، ځکه په دې اړه په څېړنو کې خلا موجوده وه او له بیړې کار اخیستل سوی و. د دې نیمګړو څېړنو پر اساس پریکړه عجولانه وه. د فرخوندې د قتل په ارتباط په لومړیو کې 4 تنه په اعدام او 9 تنه په اوږده موده قید محکوم شوي وو، خو کله چې دغه دوسیه سترې محکمې ته ولاړه د لومړیو محکمو په حکم کې تعدیل راغی او د دې کسانو سزا کمه سوه. د سترې محکمې دا پریکړه د مارچ په 8 اعلان سوه. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې مدافع ډلې د کابل دریا پر غاړه په هغه ځای چې فرخونده وژل شوې او سوځول شوې وه نقشه کښېښوده او له فرخوندې سره باید انصاف وسي شعارونه یې ورکړل.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د کامدیشیانو او کوشتوزیانو ترمنځ سل کلنه دښمنۍ چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورونه سوځول شوي وو، د ولسمشر اشرف غني په هدایت د یو بې ټاکل شوي جرګې په وسیله هواره شوه. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې دغه دښمنۍ دواړو خواو ته څومره زیان دغه دښمنۍ دواړو خواو ته څومره زیانونه اړولي او والی په جواب کې وویل
دغه موضوع تقریبا سل کال د شاوخوانه دغه جنجال په دې منطقه کې وجود لري چې ډیر کله ډیر سخت حالات ته رسیدلي، کله لږ نرم خو دا مشکل په اساسي ډول حل شوی نو اتلس کاله په خوا دغه اختلافات په مسلح تصادم بدل شو او دا غیب پایله کې د کوشتوز کله مکمل سوزول شوی او د هغه اوسیدونکو ټول مهاجر شوی. د دې جنگ په نتیجه کې تر اوسه پورې تقریبا 3500 کسان وژل شوی د دواړو طرفونو، 200 کسانو خپل د بدن آزاد لاس ور کړی دي، 1500 کورونه د کوشتوز طرف ته او حدودا 200 کورونه چې وروسته په نورو جنگونو کې هم کمدیش طرف ته سوزول شوي. دا ټول بدبختي د دې سبب شو چې د نورستان ولایت او د دولت مشرتابه خاصتن جهاد مبرسي به جمهور د موضوع ته توجه وکړي.
من د دې نه وړاندې چې تاسو وس د غروب جوړ کړ څومره هڅې شوي دي د غروب جوړې لپاره؟ کني
د دې لپاره ډېر زیات هڅې شوي وو، خو د نورستان پخوانی والی مولوی صاحب شیرګل په وخت کې هم دغه جرګه جوړه شوې وه. زه خپله دغه جرګې غړی وم، خو بدبختانه په هماغه وخت کې د نتیجې ته د رسېدو په وخت کې والی صاحب د ولایت نه لرې شو او د هغې پسې د هغې ځای ناستې بیا دې موضوع ته هغه لازمه توجه ونه کړه.
اوس څنګه بریالي شوې؟
دا موضوع د دې موضوع حساسیت د دې موضوع اهمیت هم د دولت مشرتابه ته جهتمب رئیس جمهور ته د دې په مورد کې معلومات ورکړه، د هغوی خاص توجه او شفقت و چې هغوی یو هیئت وټاکل د جناب اسدالله وفا په مشرۍ باندې د حضرت صاحب صبت الله مجددي په پیشنهاد باندې، نو هغه هیئت پسرلی کې نورستان ته راغلی وو او خپله په پارون کې د دواړو قومونو مشران هلته راټول کړی شول، بیا هغوی شرعي خپل وکیلان وټاکل، بیا هغوی خپل واک او اختیار دغه جرګې ته ورکړ او د دې جرګې تداوم بیا په جلال آباد کې وو. د دواړو طرفونو نه اسناد او د هغوی دلایل او هر څه واورېدل شو، د هغې نه وروسته جرګې په دې اړه تصمیم ونیول. د دې دپاره چې دغه فیصله تطبیق وشي، د تطبیق د پاره د جرګې د اعضا او د نورستان د ولایت پیشنهاد هم دا و چې اوله خبره دا ده چې په سیمه کې باید تصویوي عملیات وشي، دا د کمدیش او برګمټل عمومي لاره باید او د خلکو آزادانه تګ او راتګ تضمین شي.
اوس د دې عملیاتو نه علاوه عملیات به کیږي، خو دغه کورونه چې وران شوي دي یا نور زیانونه خلکو ته رسېدلي دي، د دې دپاره حکومت خلکو سره څه کولی شي، څه ژمنې در سره وشوي؟
مونږ همدغه پیشنهاد د جرګې او د نورستان د ولایت همدا پیشنهاد و چې د دوی دپاره چونکې دا خلک اتلس کاله کېږي چې د در په دري ژوند تېروي، نو هغوی نشي کولی چې د دې متحمل شي چې خپله لاړ شي او په خپل امکاناتو باندې هلته بیرته آباد شي. نو د دې دپاره دولت به انشاءالله هر فامیل ته هر کورنۍ ته دوه اتاق جوړوي او د دې په څنګ کې د هغوی دپاره به مونږ کوشش کوو چې حداقل د یو څو میاشتو دپاره یا د یو کال دپاره هغوی ته غذایي مواد برابر کړو تر څو چې هغوی په ځای کېږي هلته بیرته د زراعت او کرکلې ته مخه کوي. همدارنګه بعضې نورې پروژې به هلته په کار اچول کېږي چې دا خلک هلته هغه سهولتونه د ژوند هغوی ته بیرته دوباره برابر شي، کانالونه به ورته جوړېږي. د دې دپاره چې هلته امنیت خوندي وي، دولت تصمیم لري چې هلته هغه د منطقې خلکو ته پولیس محلي هم ایجاد کړي چې هم د هغه خلکو دپاره هغه د امنیت د خوندي کېدو سبب شي او هم هلته د خلکو دپاره کار او روزګار پیدا شي.
هلته خو به دغه خلکو دواړو طرف و د یو بل خلاف ماینونه هم ځای په ځای کړی، د هغې د صفایي دپاره څه شته؟
دا ټول هغه پیشنهادونه وو چې هغه هم د دولت مشرتابه ته جهتمب رئیس جمهور ته وړاندې کړي وو او د هغې دپاره هغوی هدایت کړی، ټول وزارتونو ته هدایت ورکړی چې د دې دپاره یو جامع پلان په ډېر لنډ موده کې جوړ کړي او راوړي چې منظور یې کړي او هغه کارونه ټول ترسره شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسېدلې سیمه لولو، خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړو. دغو چاپي خبرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان پر خاوره د پاکستان حملو او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سردلیک ورکړی چې د وحشتونو او توطیو په وړاندې بیا هم چوپتیا. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې د خبرو د هڅو ترڅنګ پاکستان بیا په کونړ، هلمند او هرات کې ښکاره بریدونه کړي او حکومت یې هم په وړاندې چوپه خوله دی. د سرمقالې لیکوال ویلي د پاکستان د دغو حملو په غبرګون کې تر اوسه یوازې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یوه اعلامیه خپره کړې او د حکومت له ادراسه کوم غبرګون تر اوسه نه دی ښودل شوی. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د پاکستان پر ضد له شعارونو تیر شي او عملا له ولس سره په یوه خوله د پاکستان پر ضد جدي دریځ غوره کړي او دا دریزی د تاریخ په دې حساس شیبو کې مسؤلیت هم دی. سرنوشت خپلواکی ورسپانه هم خپل سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړی کړي او لیکلی دی چې پاکستان اوس یوازې افغانستان ته وسوال مخالفین او بمونه نه رالیږي، بلکې توغندۍ بریدونه کوي او ځانګړي ځواکونه یې په افغانستان کې عملیات کوي. په سر مقاله کې راغلي پاکستانی پوځیانو په دې وروستیو کې د ننګرهار په ګوشته او د کونړ په دنګام کې مستقیمې حملې کړي چې دا پر افغانستان ښکاره یرغل دی او حکومت باید په وړاندې ځواب ووایي. د ورسپانې په باور افغان حکومت له امریکا سره امنیتي تړون هم د دې لپاره لاسلیک کړی چې د بهرنیو د مداخلې په صورت کې د افغان حکومت دفاع وکړي، خو د لیکوال په باور امریکا هم د پاکستان لاسوهنې ته چوپه خوله پاته ده. په افغانستان کې سوله په یوې ارماني پدیدې بدله شوې، دا د انیس دولتي ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې د مخامخ خبرو د مودې له رارسېدو سره سم طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړ او د پخوا په څېر یې په خپلو شرطونو ټینګار کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت دا وس لري چې د جګړې له لارې امنیت ټینګ کړي، خو له دې سره سره دا ژمنه لري چې جګړې ته سوله ییزه حل لاره پیدا کړي، ځکه چې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو ګټې هم نغښتې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې عالي شورا باید له حکومت سره خپلې هڅې او خبرې همغږي کړي. په مطلب کې راغلي چې حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې او جګړې انتخابونه وړاندې کړي، خو د سولې عالي شورا ته هم پکار ده چې له همدې پالیسیو سره سم مخته ولاړ شي.
د نړۍ د فوټبال غوره لوبغاړی لیون میسی له مرتضی احمدی سره نه ګوري، په دې اړه ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی دی. مرتضی د غزنی ولایت اوسیدونکی 15 کلن دی چې رسنیو ته یې ویلي وو د فوټبالر لیون میسی مینوال دی او غواړي ورسره وګوري. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
هغه افغان کوچنی چې د ارجنټینی فوټبالر لیو میسی مینوال وو او پلار یې ورته د میسی په شان کمیس نسوای اخیستی، نو ورور یې ورته له پلاستیکي کڅوړې کمیس جوړ کړی وو له میسی سره نه ویني. د 15 کلن مرتضی عکسونه چې پکښې د پلاستیکي کڅوړه اغوستې ده په ټوله نړۍ کې وکتل سول. مرتضی احمدی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکی دی. مرتضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې غواړي له میسی سره وویني. د مرتضی کورنۍ په دې باور و چې د لیو میسی بنسټ د ادارې او افغانستان د فوټبال فدراسیون پلان جوړوي چې مرتضی بارسلونا ته بوزي چې هلته له میسی سره وویني. د مرتضی اکا رسنیو ته ویلي وو کله چې مرتضی دا خبره واورېدله ډېر خوشحاله سو، خو د مرتضی دا هیلې وروسته له هغه له منځه ولاړې چې داسې راپورونه خپاره سول چې دا کتنه نه کېږي. دا خبره د ډیلی میل آنلاین په خپل راپور کې کړې ده. د راپور له مخې د لیو میسی بنسټ سرچینو ویلي دا کتنه به نه کېږي. موږ په ټوله نړۍ کې له کوچنیانو غوښتنې ترلاسه کوو چې غواړي له میسی سره وویني، او رښتیا خبره دا ده چې موږ د دوی ټولو غوښتنې نسو پر ځای کولای. موږ غواړو چې دا کار وسي خو امکان نه لري. د ډیلی میل د راپور له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. که څه هم تیره میاشت مرتضی د میسی لخوا دوه لاسلیک سوي کمیسونه ترلاسه کړل، خو داسې ښکاري چې له مرتضی سره د خواخوږۍ یوه هڅه وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو ویان ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي چې دا یوه ډیره حساسه موضوع ده، ځکه چې ډیره توجه یې ځان ته جلب کړې ده. د کتنې په اړه اوس هم لیوالتیا سته او دوی دا موضوع په ډیر احتیاط سره مخته وړي. مخکې په دې اړه یو څه بحثونه وو چې آیا دا کتنه به په افغانستان کې کېږي او که په بارسلونا کې، او تنظیمونکو ویلي وو چې مرتضی به له خپلې کورنۍ سره یو ځای هسپانیا ته بیایي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د زابل له میزان ولسوالۍ واوریدونکو لیکلي دي د نورستان د 10 کلنې دښمنۍ روغ دي ټولو افغانانو ته مبارکه شي. قاری محمد مدني د نورستان له وامالي کې تر څو چې افغانان متحد نشي سوله هیواد ته نشي راتلی. اخلاقي له میوند څخه لیکي که چېرته د طالبانو په منځ کې خپلمنځي جګړې روانې وي نو د سولې خبرې به همداسې جنجالي وي. عابد کونړي لیکلي دي که نن باران وشي نو د کرکټ دوهم پړاو ته به کوم ټیم غوسی افغانستان که زیمبابوې؟ دغه سوال ته اسلم ارمان له خوسته ځواب ورکړی دی او دی لیکي که د کرکټ په نننۍ لوبه کې باران وشي نو اعلان به وشي چې افغانستان دوهم پړاو ته ووت. میرویس له هلمند لیکي لټول افغانان غواړم چې د کرکټ د بریا نه وروسته دي ډزې نه کوي. رحیم الله مقدس لیکي هغه افغانان چې د سولې د راتګ لپاره هڅې کوي باید هغوی ته ټول افغانان دعاوې وکړي. شاه محمد له ګرمسیر لیکي له زیمبابوې سره د کرکټ نننۍ لوبه په هند کې ده که په زیمبابوې کې. وروره دا لوبه په هند کې دی، د نړیوال جام لوبې په هند کې روانې دي. جان حیدری بیا لیکلی دی چې د زابل له سیوري ولسوالۍ څخه چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. یو شمېر اورېدونکو یوازې سلام لیکلی دی او نور توضیحات یې نه دی ورکړي. دین محمد احمدی د هلمند څخه لیکلی دی لویه برخه خاوره د افغانستان د طالبانو په لاس کې ده. خو عبدالله له اروزګان څخه لیکلی دی طالبان له ماتې سره مخامخ دي. لسمی بچې شوې لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اور.
په هلمند کې د 215 قلی اردو په خبرپاڼه کې راغلی دی چې نن سهار دوه انتحار کوونکي په ټپي حالات کې نیولې دي. د هرات سمې چارواکي وایي هڅه کوي هغو کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله له خپرو کورنیو د ولسوالۍ مرکزونو ته کډه شوي دي. د غزني امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخ دي. په هند کې د کرکټ په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د هغه حکومت هرکلی کړی چې د فرخوندي د قضیې د بیا پرانیستلو په اړه ورکړی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي واشنګټن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بلاستیک توغندیو د ازمایلو مسله راپورته کړي. د پاکستان مشرانو جرګې یو قانون تصویب کړی چې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د بربنډو تصویرونو خپرېدل جرم ګڼل کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په سعودي عربستان کې له پاچا سلیمان او نورو چارواکو سره وکتل.
ویل کیږي چې اوس مهال زرګونه افغانان او د سوریې، عراق او نورو هیوادونو خلک په ترکیه کې دي. خو د ترکیې حکومت او ناټو د کشتۍ په وسیله د سمندر له لارې خلکو ته د اروپا خواته د تلو اجازه نه ورکوي. اقبال پکتیاوال هغه افغان ځوان دی چې څو میاشتې مخکې له خورا ستونزمنو لارو اروپا ته چې د ده د هدف ورسېدلی. پکتیاوال اوس مهال د فرانسې په لاکون ښار کې چې له اسپانیا سره په ګډ سرحد کې پروت دی اوسېږي. احمد تکل له پکتیاوال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په اروپا کې څوک د کډوال په توګه منل کېږي.
هغه افغانان چې اقتصادي مشکل لري په اقتصاد پسې راغلي دي، د کوم ځای کې زه اوسېږم دغه ځای کې د منلو وړ نه دی. دوی دوی ته د انتظار وبست، یعنې څه وخت د وطن نه اخراج وي. او هغه افغانان چې جدي خطرات ورته وي، جدي مشکل امنیتي مشکل په وطن کې ولري، هغوی چانس لري چې پاتې شي. مګر هغه افغانان چې هغوی اقتصادي مشکل لري، نو هغوی د برګشت انتظار دی.
یو زیات شمیر افغانان لا هم شته له قاچاقبرانو سره تماسونه نیسي، خپل کورونه او جایدادونه د لارې د مصارف لپاره پلوري او روان دي اروپا ته غواړي چې له افغانستانه ووزي. فکر کوي چې هغو به تر دې ځایونو راورسیږي له دومره محدودیتونو سره؟
دا خبره صحیح ده. بلې، مثلا په فیسبوک کې ډېر انډیوالان دي، هغوی ماته وایي موږ درځو. یعنې هغوی که چېرته دغه لاره وویني، دغه مشکلات وویني، نو هغوی به هېڅکله همدغه کار ونه کړي. زما ټول افغانانو دغه پیغام ده، خصوصا زما ورته یعنې که چېرته د خپله ټوله کیسه ورته بیان کړم، هغوی به هېڅکله دغه کار ونه کړي. یعنې هغوی ته دغه پیغام ورکوم چې خپل کور ورکلی، کوم څه چې تاسو لرئ هماغه ځای کې پاتې شوئ، خپل ژوند ته په هماغه کور وطن کې دمه ورکوئ. قاچاقبران ټول دروغ وایي، هېڅ یو خبره د هغوی رښتیا نه شي کېدلی. یعنې هېڅ، یعنې سل په سلو کې زه ته دا خبره کوم چې د هغوی هېڅ خبره رښتیا نه ده.
دا خبره تاسو په کوم اساس کوئ؟ تاسو په خپله خوم له قاچاقبرانو سره راغلئ؟
هو، خبره دې سمه ده. کله چې خبره دې سمه ده، زه خپله هم قاچاقبر ته راغلم. یعنې هغه څه چې زه یې مجبور کړم راغلم، یعنې ما یو څه ما لیدلیم نه و، یو څه ماته ګلونه بیان شوي و، یو څه ما دروغ ویل شوي و. زه په دې باندې نه هم پوهېدلی چې یاره په لاره کې به دومره زحمتونه وي، یعنې زه به خپل ژوند په خطراتو کې واچوم. یعنې که چېرته دغه مسله وای، نو ما به د وطن مشکلات قبول کړي و، نو په دې لار به زه نه هم راغلی. نو هغه څه چې ما نه پټ و، زه په دې لار باندې ما حرکت را وکړو.
نو تاسو څه مشکلات ولیدل په لاره کې؟
ما په لاره کې تقریبا درې میاشتې ما په ایران کې شخصي زندان تیر کړل، یعنی زه ګیروګن نیول شوی وم. په هغه زندان کې زما ډېر تکلیفونه، حتی چې زما نور د ژوند هیڅ امکانات نه ژوندی پاتې شم.
پکتیوال صاحب، په ایران کې چا ته برمته کړی وې؟
زه بیا ته دوی ورته کورد وایي، د ترکیې او د ایران تر مبارک ترمنځ بعضې خلک ورته غله وایي، کور دي. هغوی خلک چې مثلا کوم څوک ثناګیر کړي، نو هغوی هغه ځای ته بوزي، بس هلته بندي کړي، د هغه فامیل نه ډېرې پیسې غواړي. یعنې ما نه پخپله په اول کړ کې شلو زرو ډالرو خواهش وکړو چې شلو زرو ډالر باید ورکړم، نو ما هغه پوره کولی نه شو. نو په دې خاطر باندې هغوی ما ته ډېره زیاته شکنجه او ډېر زیات جبر راکړو ما ته په دې باندې.
او بیا وروسته د یونان په خاوره کې او د ترکیې په خاوره کې
کله زه د زندان نه خلاص شوم، نو زه بیا لس ورځې بیا بېرته په ترکیې په وان ښار کې درې میاشتې بندي وم. بیا چې کله زه ترکیې خاورې استانبول ته ورسېدم، نو زه ډېر سخت زخمي وم، ډېرې شکنجې خوړلې وې. زه تقریبا کم از کم یو کال په ترکیه کې پاتې شوم، مریض وم. زه بل خوا کوم تر خوا ته کله نه شوم چې ما حرکت کړی وای. نو بیا چې کله زما اراده وکړه چې زه یونان خواته راشم، چې کله مونږ کشتۍ کې کېناستلو، پکې مونږ پسې د سمندر په نیمایي کې، یعنی مونږ د یونان اوبه داخل شوو، چې مونږ پسې کشتۍ خرابه شوه. یعنی د شپې دولس بجې شاوخوا دغسې ټایم و چې مونږ پسې کشتۍ خرابه شوله. تقریبا مونږ پنځه ساعته په اوبو کې مونږ کشتۍ خرابه وه، شپه تیاره وه. په دې وخت کې بیا ما د یونان پولیس ته زنګ ووهلو چې هغوی راغل، مونږ ته نجات راکړو یونان خاورې ته پورې تل په اوبو کې. یعنی هېڅ د ژوند چانس نه و چې مونږ تېر کړی وه. ټولو خلکو خپلې جامې کالي هر څه لاندې سیند خطا کړل، کشتۍ له اوبو ډکه شوله. یعنی زمونږ د ژوند آخري چانس و چې مونږ ته پولیس راورسېدل. نور کوم داسې خاص چانس زمونږ د ژوند نه و چې مونږ ژوندي پاتې شوي وو.
په دغه کشتۍ کې له تاسو سره نور افغانان یا د نورو هېوادونو ښځې او ماشومان او کورنۍ هم وو؟
هو، مونږ سره ښځې ماشومان کورنۍ هم و، د پاکستان و، د بنګلادیش و، د افغانستان و، د ایران و، د هر هېواد سره و.
په فرانسې کې میشت افغان کډوال اقبال پکتیاوال وو چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. پکتیاوال له اسپانیا سره د فرانسې په ګډ سرحد کې خپل نامعلوم برخلیک ته په انتظار کې دی. له یوې خبرتیا وروسته به د پاکستان په بلوچستان کې تاسو له سیلابونو خبر کړو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته، مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د هاضمې د سیستم په اړه معلومات ترکوي. خوس پراشو د بلوچستان سیلونو ته د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ګڼو بارانونو له امله کورونه نړېدلي، چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول څوارلس تنه مړه شوي دي او اته تنه ټپیان شوي. په مړو شویو کې افغان کډوال هم شامل دي. د بلوچستان له مرکز کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل راپور لري.
د بلوچستان په اکثرو سیمو کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم دوام لري. د جمعې په ورځ د ګڼو بارانونو له امله له وزیرستان سره پر پولو پرته شیرانی سیمه کې په شنه پونګه نومي کلي کې د یوه کور بام رانړېدلی، چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ پنځه تنه مړه شوي دي. په مړو شویو کسانو کې یوه ښځه او څلور د هغې اولادونه، درې لوڼه او یو زوی شامل دي. د رپورټونو له مخې د دغو کسانو مړي ځایي خلکو له خاورو خځلو راایستلي او خاورو ته یې سپارلي دي. د شیرانی سیمې زیات آبادی خلک په کلیو کې ژوند کوي او کورونه یې خام دي. د ترلاسه شویو خبرونو له مخې په دې سیمه کې بارانونو نور کورونه هم نړولي دي، خو نور پکې چاته د سر د زیان خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د جمعې په ماښام د کوټې او چمن ترمنځ په پښین سیمه کې هم بارانونو ګڼ شمېر کورونه نړولي او د یوه کور د بام د رالوېدو له امله د یوې کورنۍ پنځه تنه مړه شوي او درې نور پکې ټپیان شوي دي. په مړو شویو کسانو کې درې نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم شامل دی. د لیویس پولیسو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په عاجزۍ نومې کلي کې سوې ده. د داونه ویل چې د دغې کورنۍ خلک ځایي خلک دي که څنګه، خو یو ځایي خبریال محیط ترین وایي دغه مړه شوي او ټپي کسان افغان کډوال دي. په پیښه کې ټپي کسان سمدستي د پښین سیمې روغتون ته وړل شوي چې تر درملنې لاندې دي. له قدرتي آفتونو د ژغورنې ایالتي اداره پی ډي ایم ای وایي د بارانونو له امله د ایالت په چاغي، مستونګ او لورلایي سیمو کې هم څلور تنه نور د تندر د لوېدو له امله مړه شوي دي. د افغانستان پولې ته نږدې په چمن سیمه کې هم بارانونو د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. د رپورټونو له مخې د چمن او کلا عبدالله خان په شاوخوا کې په څو کلیو کې ګڼو بارانونو ډېر کورونه نړولي دي، خو تر اوسه چاته پکې د سر د زیان رسېدو خبر نه دی ورکړل شوی. دلته په کوټه ښار کې هم ګڼو بارانونو ډېر کورونه نړولي او د خامو کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا کړي چې د نړېدو له خطر سره یې مخامخ کړي دي. په کوټه ښار کې زیات کورونه د ښار په جنوبي برخه کې د سریاب په سیمه کې اغېزمن شوي دي. د سریاب په مسلم آباد سیمه کې بارانونو یوې لویې آبادۍ ته نږدې مځکه چولې ده چې غټه کنده یې پکې جوړه کړې او له امله یې ورڅېرمه شاوخوا 300 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. له آفتونو د ژغورنې ایالتي اداره وایي د وړاندوینې له مخې د بلوچستان په اکثرو سیمو کې تر درو ورځو پورې لا هم د بارانونو او ژلۍ اورېدو اټکل شوی دی چې وایي له امله یې د سیلابونو احتمال هم نشي ردېدی، خو وایي دوی پوره چمتووالی نیولی چې د خلکو ژوند وژغوري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا در جوان شتمنی.
السلام علیکم اوریدونکو، نجیه صفیم تاسو را بولم له آزادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو. ځینې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولی چې ځینې خواړه لکه پروتین او یا نور خواړه لرونکي خواړه په وخت هضم کړي چې له همدې امله انسان د نرمۍ احساس کوي. په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ، خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه، خیر اوسئ، ژوندي اوسئ.
ډاکټر صاحب، مخکې دې چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو، رازو دې ته چې سوی هاضمه که تعریف کړئ چې څه ته وایي.
د ستر واکمن په سپیشلی نامه د ازادي رادیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما آواز اوري سلامونه نیکې هیله او پرزوینه وړاندې کوم. سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هاضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی پوهیږي چې هاضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی، د هغې نه وروسته به بیا سوی هاضمه تعریف کړو په خیر سره. هاضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو. د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بلاخره مری ده، د مری پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي، او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده، او پورته ورسره د تریخي یو کاسوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه ضروره ده، او بلاخره غټې کلمې شروع کیږي، او بلاخره په مقعد او ریکټم باندې د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. دا د هضمي سیستم په بابله باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته وړاندې کړ.
بلې، ډېره مننه. محمد الله خان له فراه نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه ځواب کړي. ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کو، وای هر هغه عمل چې کله یو انسان ونه شي کولای خواړه په مکمل ډول سره هضم کی، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وای. زخ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالي ګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپله د وړو کولمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولی چې مفیده مواد جذب کړي او بالاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بله ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استاسو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورمه بس دوه ساعته درې ساعته بعد بیرته تشناب ته ځمه، ډیره زیاته ناسته به لري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایطه موادو کې یا ډکو میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلمه. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري، حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت خي، وایي چې د شودو سره د ماشوم خنه دی. نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغه مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځینې ډیر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اوریدونکو سره شریک کو په دې ناروغي کې شامل دي.
بل اوریدونکو د شاولی له هلمند نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام ګړې په خیر ډاکټر صاحب. سلام علیکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازمه ټولې د شیز لکه د دمې څخه څنګه دا چې آیا دي لکه یو مرداري چې د ستونې څخه راشي د ستونې مې داسې چې بس یو وخت داسې په میاشت کښې داسې چې یو وخت یو وخت داسې په یو درې څلور ورځو کښې داسې چې بس دا
ښه مننه کوو. له دوی شاولي وو له هلمند نه پوښتنه یې وکړه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو.
ښه راځو د محمد الله خان پوښتنې ته چې معده هضم صورت نه نیسي. وګورئ، وایي تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ، دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته ووایي. که چیرته موږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پیل کړو، هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاښونه په درست ډول سره نه مسواک کوي نه یې مینځي، د غاښونو په ورو کې د وخت په تیریدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوی لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي، نن سبا پان او یو ډول نوي ډول نسوار د هند نه راغلي په ډېرو لوکسو پاکټونو کې دي، هغه اکثرا استفاده کوي. د سګرټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي، هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه هوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډېر زیات نه وي او بس همدغه لوښ یې په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تاته هم په کې وریجا چې او بل ته هم د دې سوپونو استعمال د ګنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد غبار ډېر زیات ی ککړی اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت دی، که جارډیا ده، که نورې بکتریاګانې دي، خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي، د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي. په ضمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جریان کې په وجود کې پاتې شي، بالاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي. کله کله خو داسې کیږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په اخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کی او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په زمین کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي، ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري، دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د ایچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي، ډاکټر صاحب به ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کیږي چې په کولمو کې دا اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلې، ان شاء الله الله به شفا ورکړي.
بل اوریدونکي په لیکه کې د پښتنو مخرو به
شاه ولی خان خو چون د ستونی ستونزه لري، خو خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پزې ستونی وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه دی که د ستونی د وجه نه دی. کله کله اکثرا د ستوني په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبي التهابي وي، درې ورځې سلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه را جدا کیږي چې مریض په خپل ستوني کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشوګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
السلام علیکم تاسو
ته سلامونه. وعلیکم السلام، زنم معرفي کې
رشاد له وردګونه زما پوښتنه دا غواړم، دا من دا پنځه شپږ وختونه کوم نشم مخکې پرېشن کړو دا سپرا اوس می دا غوډی دا چې درد کوي.
اسد الله د ګریشنا پوښتنه کړې دا چې معدې زخم د څه شي پیدا کیږي.
بله،
وای چې د معدې د زخم ډیر زیات لتونه دي، نوې سلنه علت د انده ایچ پایلوري یا هیلیکوباکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د لامل منځته راځي، چې اکثرا د ککړ خوراک او څاک لامل رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازی چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب راخوټیږي او هر څه چې موږ وخورو هغه هضمي. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې معده پوښلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سګرټ خرابوي، شراب یا الکول خرابوي او د بد مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دي، که د بروفین خاندان دی، که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی یا ورسره څنګه کې نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دونکي دا دواګانې پیژني. الا بروفین کولای را تر کملا می خوږي، اسپرین ورته ورکم، دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي، پردنسولون، بیتا میتازون، ډیکسا میتازون، دغه دواګانې که په دوامدار ډول او په لوړ دوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او گروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګې عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو، نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزاب او کچې کمه شي، دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې، هغه کسان چې څخ زیات مرچکی خوري، اچار خوري، که فکر هم کړی زمونږ او ساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړي خواړه، دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هضمي سیستم د ستونزو پراته کې ډیر بارزښت رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
هر څه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. قاضي صاحب
سلامونه وړاندې کوم.
چې دا په ګوربې کې چې دا په پښتورګي کې چې دا ډبرې پیدا کېږي اصلا پر څو چوس باندې او دومره خبره پوښتنه مې دا ده چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي یعنې تر کوم اول مقدار نیولې بیا تر اخره پورې څو یعنې چې څو ګرامه یو انسان ته ډېر خطر لري او پر کوم مقدار پیدا کېږي او دویمه پوښتنه مې دا ده دغه ناجیني دواوې چې دی وایي وایي د معدې زخم د معدې زخم پیدا کوي او د معدې زخم سره کومک کوي څنګه آګاهي باید ورکول شي او دا دې موږ خو اکثره ساس راډیو اوري په کلو دفتر کې اوسي بېسواده دي جامعه بېسواده ده په تعلیم کچه کښته ده نو څنګه آګاهي باید ورکول شي او دا خلکو ته چې دغه ناجیر دوایي ونخ
ډیره مننه کوو غیر صاحب مهمې پوښتنې وې حتمن ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي له تاسې مننه مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې ده چې ما د تریخي عملیات کړې ډبرې لرلې اوس راته د ولو درد پیدا شوی دی
بله
کله چې د ډبرو تیږې په تریخي کې موجودې وي یوه نښه امداده چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځینې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې دا یو عصبي منشأ ده لبل پلاوه چون عملیات په موافقانه ډول سرته رسیدلې ده د عملیات نه وروسته تلویزیونی معاینه کړي ده په قناتونو یا پایپونو کې تیږه هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو لامل پیدا شوی هوا تغیر او تبدیل کیږي عضلې عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي ولی په زمین کې وزن هم کم دی 15 کیلوګرام دی او عمر هم 40 کال دی خود کیسه سفراد عملیات وروسته زنستون زیرا ولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیستیک ټومی سندروم وایي مریض ممکن د زړسوي د ډوړې د خوراک نه وروسته د ګېډې د ټپکېدو حتی د ترخو بوخلې تراتک د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکي خو کچیرته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکي هغه څه پښتونم ځنې پښتنې کړې دي چې عام آگاهی باید څنګه ورکو نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي
زه دا د رادیو ټول کارکونکو سره د کوم سلام وایم تاسو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نو څه دا چې دا قوزت ډیر لرم نو دا کې پیدا باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح ده
کې اجي صاحب پښتون درې پښتون لارلې یو خبره پښتون زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي ځینې اته ډوله لیکي یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړېدای شي د اوکزالیت څخه جوړېدای شي مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي د فاسفیټ تیږي د سټروویټ تیږي بل کې چیرته زه د دې نمونه واخلم دا به اړین نه وي دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 ملي متر نه نیولې تر سالور سالور نیم سانتی متر پورې په پښتورګو کې جوړېدل شي چې دا یو ډېر غټ او جالب موضوع ده که ژوند ان شاء الله پاینده وختونه کې به موږ تاسو یو خبرونه په دی ولرو 3 ملینه تر 8 ملي متر پورې تیږي په غټانو کې کچیرته د پښتورګي په داسې ځای کې قرار ولري چې هغه د خکتنی پایپ سره تړه ولري ته تیبي درملنې په واسطه باندې خکېدای شي وزي 10 ملي متر تیګم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي ولی په یادو ساتي کله چې د پښتورګي څخه تیګه خطا شول نو په وخت ډاکټر ته لاړ شي ځکه وای ډیر زیات ځند او ډب چې د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځيږي او هغه تیګي چې اندازې د 10 ملي متر نه پورته 15 ملي 40 ملي متر یا حتی غټي وي نو نور دولت تداویان هم لري چې نن سبا د ماشين په نوم باندې لټوټرپسینو میږي پاغه باندې وهي او کچیرته دغه زور په همونه رسې جری په واسطه باندې عملت کېدلی شي قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي ځنې کتابونه لیکي کچیرته یو انسان په سلیر ساتو کې نه پښپاک دیرشه اته سال وخت کې یو ځل د کې امتیاز یو کې تغه حالت قبضت ده خو ځنې اوریدون کې زمنګ استاد وو چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویم ورځ بعد د کې امتیاز ته زما د کې امتیاز مې ډېر کلا کې وي د کې امتیاز کول په وخت کې زه درد احساسوم او وچ کلا کې وي زغ زت الهتون لري چې آیا خو عمده علتونه زمنګ اساس په ټولنه کې د هاغو خوړو نه خوړل دي چې د غایته موادو حجم زیات کی. زمنګ اساس وطنوال باید په دې باندې پوهیږي که غواړي چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوي وشي باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، که میوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې و د پوټکي سره باید وخوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه دپاره چې هغه 18 کالو نه زیات عمر ولري په 4.5 ساعتو کې 3 لیټرو نه باید ډیر مایعات واخلي، خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دره کې خولې او دغه ډیرې زیاتې حتی 6 لیټرو مایعاتو ته ضرورت پیدا کېږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیا ناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د 30 منټ نه تر 1 ساعت پورې باید په 4.5 ساعتو کې تاسو ورزش وکړئ، اوبه ډیرې زیاتې واخلئ، او هغه خواړه وخورئ چې د غایته موادو حجم هم زیات کړي د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ